لوري په مال
دا په خوست ولایت کې یو بل شهر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستۍ پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
شعر خدا پله د شعر په واک کې نه وی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وی، خو هغه د زړه چیغه وي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې هغې ورته پرته وي دای ګل انځور کړي. باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي چې دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو د جنید شریف ته بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو، او د وی ګټونکو شعر لر د یو کتاب په اړه باوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوه دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا لکومه اولی پیدا
د هلمند د نادلی د ادبی بهیر کلیسه سره لمانځو.
او تر دې مې په نه امکانات او د ستونز سره سره خپل دغه ډول سکالا پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړي. کیسه هم لرو.
نو خو سره یې زور پلاستیک ورغړی دی، د دسلو شانو چینې بکل اورو کله له هدل وړي.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوه. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 1500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې دي چې هر یو یې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې 100 ډالر جایزه کامران احمدزی ته، او د 1000 ډالر لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسی د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسه شکل لومړی جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور ګټون کیو، او د 1402 کال فوق العاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو ګټون کې په تیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي، نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده، او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه راضیم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي، طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضی نه وي تاسو تر څه حد پورې راضی یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولی، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه ښه دي، دغه شخصیاتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عیني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دې خوا خوا سړی دغه کېږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دې خوا خوا هڅول کېږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي، تر پښو لاندې شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف خو همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظر هم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګه دا یو جایزه د دې پینځونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زمان نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته، او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوي.
استاد جنید، په دې تیرو درو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده په افغانستان کې. جنوم پکې جایزه اخیستې دي، او هلکانو پکې جایزه اخیستې دي، او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څرنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب نشم درکولای. ذهني داسې ما تخکاری چې هغه لک تماسونه چې څوک ما سره نیسی دغه په بنا دغه صحت سواله شم چې یو څه هغه زبم د جایزو کړی وي، خو دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه، بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه پاڅه احمد شا بابا، ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریگ دی، تا تا تر جنت گران و زمک او هوا بابا، دو او یادی نوی یو باوری ستا ملگر اکڑا، دوه اویا دی نوی یو باور استا ملگره کړه جدی بیا حسین په طرف د کربلا بابا لنګ به مانی کړم د خیالونو پر باغی فکر لنګ به مانی کړم د خیالونو پر باغی فکر زم در نه جنگلونو تا ته زاړه د بودا بابا توره د بیننګ پښتنو په ننګ تړلې چا بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا هی د پښتنو زلمو خلې پاته دې زاری تسوې بل کلي ته ملېږه زما د لیلا ورا بابا
ل کاملی عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېږلې وو. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډه لمانځو او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د تنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خو له یوې خبرتیا وروسته د یو کتاب په اړه، د یو نوي کتاب په اړه.
آزادی راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د پاسه زرونه په لدی مازغه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ د دې کتاب مؤلف ډاکټر ایسا ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسته زړونه او پولادي مازغه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو مازغه پولادي شي شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی شغل ستانګزی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربه او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي او په بل برخه کې بیا کتاب په دې باس کې چې څنګه خپل ماسو سالم مساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو
ډاکټر ستانګزی چې ته بل بس دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریښه د سالم بدن او سالم ماسو د نشټون له امله دی هر تکړه انسان پولادي ماسخ لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري د پاسته زړونو پولادي ماسخ کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي
ډاکټر صاحب محمد عیسی ستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارول دي چې په ناروی کې ټول منل دي او البته په پانتونونو او په خوانځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونه پایس کارول کیږي همدارنګ د نړۍ له هر ګوټه تازه تر سره شوی چېډنې راخستي او مطالعه کړې دي نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي
ادبي کتابونه خلک بیا بیا ولولي مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو څل سره تر اخیره ولولي ممکن اونې ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستول لپاره یې ور واخلي شاید د ژوند تر اخیره په کرات ولولي ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی صدل وستون کې تر سرګو کې شي او یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلن نه کوي که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي که څوک خوشاله وي ممکن لبي کې سي چې مخ کې هم لوستي ده بل ډول خوند واخلي حتی زمان خپل اغیز شیندي سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي ماښام ممکن څه بدل شي ساینسی کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي د پاسته زرونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده ساینسی اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو نو د داسې اثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي ډاکټر ستانګزی وای چې دی اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړي
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي. خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن سره کم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاسټر زرونه او پولادي مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر ژبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاسټرز رون او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوې دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا لکومه اولی پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوروونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لږه را بدله شوه. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساینسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپلې ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سایوي:
هیواد کې له بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې یو څوک د خپل جوړښت، د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغیو په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نه سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده کارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوه شي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شیان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي، سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم دا اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیو شي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زرونه او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې ورسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز دی قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللی شوی دی. یعنی هیڅ شاید مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څیړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مغزو په پیاوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیاوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مغزو له پیاوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل اغیز لري، خو ورسره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مغزو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي څېړنو په اساس شوې ده. دې کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی، او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلطي ګوروني حالت او ژوند یې ورګډوډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پوښتنه شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لومړی باید لامل وپیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو له منځه یونسو ستونزه نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشې دواوې کاروي چې په اوږد مهال کې دا بیا جانبي عوارض پیدا کوي او د نورو ناروغیو لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبیعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولی شو، لکه ورزش، لیکوالی، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولی شو، چې دا بیا هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هره برخه کې چې کومه ایده شوې ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوي، ځکه ارواپوهنه ټولنیز ساینس دی او پر تجربو ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو له پایلو ګټنه وشي، او ستنګزي صاحب دا کار هم په ښه ډول کړی دی. د دې تر څنګ پر شخصیت، خوشحالۍ، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالۍ درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشحالونې لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي، حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. تر څنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پکې شتون لري چې یوازې یو څو مو یاد کړل. دا کتاب د مسلکي کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپله برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثارو څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بیٹولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په 1991 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډه د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغې ټولنې د دولسمې کلیزې د نمانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جوماتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړې، خو له فعالیته یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتني فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ، او تر دې دمه په نوي امکاناتو او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نوي امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي، او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ له استادانو سره یې اړیکې او راشده ښه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل،
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی ما د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوي دي. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي، چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم، په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کافیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هره برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت ادا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و، وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هممهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتک سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي، نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر تر څنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچې او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشدی، د لیلا سترګې حسرناکه چې تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناکه چې تاثیر هچوي، و ښکل حسن ته بې تاب لیونی چشدی، پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومی، پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
وسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاصه واخو مگر سر په خلګو مگر زو، د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو، ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د نادلي ادبي بهیر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چې پښې دې نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي، د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي، اښه چې جیب ته دې د ګټې پیسې نه ورلویږي، د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو منډوزوی ولسوالۍ کې د ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه، د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د ټنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د څمر کې خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي نا تر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي
دا د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په 15 کلنۍ مشاعره کې یې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه، د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی راډیو ته ویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډېره زیاته ده.
خوشحاله یم چې په داسې یو پورته مینې یو ډېره لوی او شانداره مشاعره کې ګډون وکړو او داسې غونډه چې د دومره زیاتو ولسونو یو ځای کول، د را جمع کول، راټولول، دا د یو ډېر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هېڅ صورت په دومره غټ شمېر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راټولېږي. پاتې شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نغښتي دي. څومره چې موږ د کلو خواته ځو، څومره چې موږ اطرافو ته ځو، موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو له کلي نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړوي، مشاعرې جوړوي. د موږ غوندې څوک له کابل، ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خصوصا د پښتو ادبیاتو همداسې نور پسې وغوړېږي، نوي لیکوال ورته راشي، شاعران ورته راشي، کتابونه پکې ولیکي، څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی. دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
ټنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستیو ځوانانو دا ډول لوی برنامې اغېزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته نوښت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان یم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور، د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی، نو دا ډېر یو خپلای کار ده، خپلای اقدام ده. او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغه سي غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامو په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پورې په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده، دا نو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی ده. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي. او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په 15 مهالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړی او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه ام راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر تر اعظمه چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچول موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي.
ډیر ښه، ډیر ښه.
نه نه زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم خو په مخ یې درې رنگ خالونه دی خو څه یې کوي چې څومره خاندما باور وکړه چې داسې نه ده په زړه مې ښه پریمان غمونه دی خو څه یې کوي په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي نه یې خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي خو څه یې کوي که لږ راښه شولې بیا مونږ هم بې ننګه نه یو زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي خو څه یې کوي او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه له تا د هر سړي رازونه دي خو څه یې کوي بل شعر ته راځمه چې ولس مسکا غواړي خندا ته بهانې غواړي ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکمانې غواړي
زایی شاعر مولادین تسل بیا در تنغر خکلا و پرتم تخپل لیکل بیتونه ولانده کرل
غیگه که دی شعر ولولی کاری تنغره نن بیا دی لمسته نسترگی سریخ کاری تنغره در خوز سربیر نور شایران هم دل در اغلی لمن دل او رایت کشنیخ کاری تنغره چه تا سکوڑی کردی دی که داد دوی حمد ده زوانان تو لکه ورونا در ورزیخ کاری تنغره خیخی او باور کړه او خپل سیوری پر پرزو کړه د خوک جانان په زړه کې افسانه ښکاری ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاری ټنغره
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه زوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مواده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلي میلمه شاعر سید الله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو دا کیسه د شبنم پوپل زیده چې په خپل ځخی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې مننه ترې کوم او کیسه سره اورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ قدمونه ای خودل. لپخو سره ای زور پلاستیک ورغړیده. د دست فروشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. اوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینو سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې یې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، په کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګونه دي، بیخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګار توکي. د دواړو کراچیو تر منځ پښه نیولې شوه. دوی ښځې هم ورته ولاړې وې، کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړه یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچڼې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د به یې د ارزانېدو خبره کوله. آخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نور یې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. خر د سړک بل لور ته په پورې وتو شوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویلېدلې وه، په پټه خوله روانه شوه. ټول وجود یې لرزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه شوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل. چې لږه وړاندې ولاړه، سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله شوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه شوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې. سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سحمد شیبری جاز اخلم شدیوی.
چیمی می نخوتای پتا باندی پیدا کرد ما پوها ورس خپل رضا کړې چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړې تر کما پوها ورس خپل رضا کړې تر کما پوها ورس خپل رضا کړې